دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او دا ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو. دا ازادي رادیو د خبرونو په سر کې مو زه اجملاند له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ سلامونه ومنئ، سهار مو په خیر اوسه. نن سه شنبه ده، د 1393 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې 13 نیټه ده، د 2014 میلادي کال د ډسمبر 9 ده. دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 او په ګڼو خارونو کې د اف ام 5.15 اوریدل شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو له سرټکو پیلو. یو نوی سروي ښيي چې د تیر کال په مقایسه د اکثرو افغانانو ژوند خراب شوی. افغان ولسمشر د پخواني حکومت له وزیرانو سره خدای پاماني وکړه، او د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه ایالتي وکیل د برمتنیونکو له منګولو خلاص کړی چې یوې قبایلي سیمه کې تختول شوی و. بشپړ خبرونه واورئ. یو نوی سروي ښيي چې تیر کال په نسبت د اکثرو افغانانو ژوند خراب شوی دی. دغه سروي چې د غالوب نړیوالې موسسې کړي او لزور افغانانو څخه د هغوی د ژوند په تړاو پوښتنې کړي، په نتیجه کې څرګنده شوی چې اکثر افغانان په تیره ولسي خلک اوس ډېر ستونزمن ژوند مخ ته وړي. د شوي سروې له مخې په سلو کې 4.6 کلیوالي خلک نسبن ژوند لري، حال دا چې دغه رقم په ښارونو کې په سلو کې 9.4 دی. په دې اړه وروسته رپورټ لرو. افغان ولسمشر د پخواني حکومت له وزیرانو سره خدای پاماني وکړه. په یو غونډه کې چې پارک کې جوړ شوی و، اشرف غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت د وزیرانو چې د دورې په لومړیو دوه میاشتو کې د سرپرست وزیرانو په توګه دنده ترسره کوله د خدمتونو ستاینه وکړه. ویل چې راتلونکي میاشتې او کلونه په موږ او تاسو ټولو پورې تړلي او ستاسو رول او مشورو ته به اړتیا لرو. په دې اړه د جمهور ریاست لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ښوونې او روزنې پخواني وزیر فاروق وردګ د نورو په استازیتوب له ولسمشر نه مننه وکړه چې په تېرو دوو میاشتو کې پر دوی اعتماد کړی و. د کاپیسا ولایت د کډوالو د چارو چارواکي وایي چې روان کال د دې ولایت له ناکراره سیمو څخه منسیمو ته د کورنیو د کډه کېدو بهرنۍ بهیر په سلو کې نمایي زیات شوی. د کاپیسا ولایت د کډوالو د چارو رئیس قسیم ملکزاده ازادي رادیو ته وویل چې تر ټولو ډیر کورنۍ له نامنو لکه تګاب، لسای او نجاب ولسوالیو کډه شوي دي.
یکی از عواملی که مردم بیجا شده مثال جنگا شدت گرفت و مردم بیدفاع مجبور.
خاغلی ملک زاده وای دا چی خلکو خپل سیمه پریخی دی، یو سبب داده چی جګړو زور اخیسته او به وسه خلک شوی چې خپل سیمه ووبزی او امن ځایونه ته پناه یوسی. دا کاپیسا مرکز او نور امن سیمه ته کړه شوی کډوال به شکایت کوي چې لسخت ستونزو سره مخامخ دی او تر اوسه ورسره لازم مرستې نه دي شوی. اوسم دا سیمه او نړۍ نه دا پاکستان امنیتي ځواکونو هغه ایالتي وکیل د برمتنیونکو له منګولو خلاص کړ چې له یوې قبایلي سیمې تختولې و او شپږ میاشتې لسان سره ساتلې و. د پنجاب د واکمنې ایالتي اسمبلی د غړي رانا جمیل حسن خان د ژغورنې لپاره عملیات پرون ترسره شول. نوموړی د مې په میاشت کې خپلې میرمنې سره اسلام آباد ته په لاره په سرګودي خارګوټي کې وسلوالو تختولې و. د خیبر پختونخوا ایالتي لوړپوړي چارواکي ویلي د ژغورنې عملیات په خیبر پختونخوا کې ترسره شول، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشروعي د اروپای ټولنې غړو ته په کار ده چې له نړیوالو شریکانو لکه ترکیې سره نږدې کار وکړي، څو له سخت دریځو اسلام پالو سره د یو ځای کېدو لپاره منځنۍ ختیځ د بهرنیو وسلوالو د تګ مخه ونیسي. فیډریکا مغیرینی پرون په انقره کې له ترکی چارواکو سره وکتل او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد روانه جګړه کې پر نږدې همکارۍ ټینګار وکړ. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
We discussed the situation of the foreign fighters as one of our common interests that we have to
مغیرینی وایي موږ د بهرنیو وسلوالو د مسلې په اړه چې زموږ د علاقې وړ یو مسله ده او باید په وړاندې اقدام وکړو، بحث او خبرې وکړي. پر دې وغږېدو چې یو ښه همغږي او ښه ستراتیژي ولرو، څو له دواړو لورو د تګ او راتګ د بهیر مخه ونیسو. سپین ماڼۍ د سیاي د پټو تحقیقاتو په اړه د سنا د هغه د رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی چې ډېر انتظار کېده او تر اوسه پورې پټ ساتل شوی و. په دغه رپورټ کې چې نن به د کانګرس یوه کمیټه خپور کړي، په اروپا او اسیا کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د پټو ځایونو په اړه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې وروسته د القاعده مشکوک فعالان پکې ساتل کېدل، د دغه ادارې د تحقیقاتو جزئیات په ډاګه شوي. سپین ماڼۍ وایي دغه رپورټ هغه نسخه به چې ډېر ایډیټ شوی نن د سنا د استخباراتو د کمیټې لخوا خبر شي. او سم د هوا حالت
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان مار وي، د تودوخې لوړ درجه 1+3. په هرات کې اسمان مار، د تودوخې لوړ درجه 9.0. په مزار شریف کې هم اسمان مار دی، د تودوخې لوړ درجه 9.1. او په جلال آباد کې به اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 23.5.
لا ازادي رادیو نومو خبرونه او د هوا د حالات او اټکل واوري د تفصیلي زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼه پاته ده. یو امریکایي جنرال په داسې حال کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالي خبره کړې چې پرون په تشریفاتي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو محارب ماموریت پای ته ورسید. په دې اړه په ریپورت سروې رمولدې خبره و چې یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت د اکثر افغانانو ژوند خراب شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د کابل بانک په قضیه کې د ښکېلو کسانو څخه تر اوسه یوازې 4 کسان محکمې ته حاضر شوي چې خپل حسابونه ورکړي. په دې اړه ریپورت لرو او دا به هم واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي تر هغو چې د حکومت په سیاست کې بدلون رانشي د سولې د ټینګښت امکان نشته. د سیمه او نړۍ په مطالبه کې اوري چې په متحده ایالاتو کې په دې وروستیو کې د سپین پوستي پولیس افسرانو لخوا د تور پوستو کسانو وژل کېدو په ټول امریکا کې اعتراضونه وپارول. دا ژوند رنگونه هم د خبرونه په وروستیو کې لا یاد مباسي. یو امریکایي جنرال په داسې حال کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د زیاتوالي خبره کړې چې پرون په تشریفاتي توګه په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته ورسید. دغه جنرال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو زیاتوالي ته په پام سره روان ژمی د جګړې لپاره مهم بولي وي، هغه لوری به برلاسه وي چې چمتووالی ولري. په عین حال کې وسلوالو طالبان هم ویلي چې خپلې حملې به روانې وساتي. نوري اسنوري په اړه ریپورت لري.
یو امریکایي لوړ رتبه جنرال چې پرونی په افغانستان کې په تشریفاتي بڼه د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت د پای ته رسیدو په مراسمو کې ګډون کړی و، وایي نه پوهیږي چې د افغانستان وضعیت ته خوشبین واوسي او که بدبین. په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو یا ISAF قمندان جنرال جوزف اندرسن چې دنده یې په ختمېدو ده، له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې په دې هیواد کې راتلونکي کال د امریکا د رول کمېدو ته په اشاره وویل: دغه حقیقت چې موږ به په کمو ځایونو کې یو، د ائتلاف غړي به مو کم وي، د ښکاره د اندېښنې وړ خبره ده. جنرال اندرسن په دې مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د جګړې د وروستي کال په اړه یو متضاد تصویر ورکړ. داسې تصویر چې په تشریفاتي مراسمو کې د نورو من جمله په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جان کمپل سره په تضاد کې و. جان کمپل د ناتو پرسونل ته وویل چې تاسو خپل دنده خطر سره کړې، دومره ښه چې نور دغه کار خلاص شوی یاست. هغه زیاته کړه دغه تاریخي انتقال د هغو پرمختګونو نتیجه ده چې موږ له خپلو شریکانو افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کړی دي. کوآدینی ور ټایمز راپور سره سم د ISAF ځواکونو قمندان جنرال اندرسن روان کال یو 12 خوباله او زیاته کړه سکل افغان امنیتی ځواکونو ته بي ساري تلفات اوختي. دغه بهیر مخ نه دټب شوی او د امنیتی ځواکونو لیکو د تخت بهیر هم نه دی ټکنه شوی. دغه په وینا په وزي ماموریتونه اکثره وختونه د استخباراتي معلوماتو په اساس نه، بلکې د سیاسي مداخله په اساس تر سره کیږي او پولیس او ملي اردو په ګډه کار نه کوي. د نیویارک ټایمز په وینا سکل 500 زیات افغان پولیس او عسكر وژل شوی دي. دا شمیره تر مخکینی کال ډیره اوچته ده او نړیوالو ځواکونو ته له ټولو هغو تلفاتو چې له 2000 لومړي کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د جګړې له پیل راهیسې دغه ځواکونو ته رسیدلي اوړي. خو جنرال اندرسن وویل ښه خبر دا دی چې طالبان په خپل ستراتیژي مشرتابه او مالي منابعو کې له ستونزو سره مخامخ دي چې دې مسلې د طالبانو اغېزمنتوب کم کړی دی. هغه وویل اساسي مسله دا ده چې څوک به د ژمي د موسم لپاره ښه تیاری نیسي چې بریالیتوب خپل کړي. د ISAF ځواکونو قمندان دغه راز وویل د ښو تدابیرو په ترڅ کې دا هم مهمه ده چې څوک به د دفاع او کورنیو چارو د نوي وزیرانو په توګه ټاکل کیږي. خو د هغه په وینا له اوسني وضعیت ښکاري چې دواړه امنیتي ارګانونه ډېرې ستونزې لري. وسلوال طالبانو چې له افغانستانه د نړیوالو محاربو ځواکونو د وتلو په درشل کې حملو ته زور ورکړی، په افغانستان کې په تشریفاتي بڼه د دوی د محارب ماموریت د پای ته رسیدو په اکسل عمل کې ویلي دي چې حملې به تر هغو جاري وساتي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده وتلي نه وي. د روان 2015 میلادي کال لپاره په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نوې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې هغوی ته بسلام مشورې ورکولو او ملاتړ ترخي او د دې هدف لپاره له لزرو زیات بهرني سرتیري چې ډېری برخه به امریکایان وي په دې هیواد کې پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو نوې سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت د اکثر افغانانو ژوند خراب شوی. دغه سروې چې د ګالوب نړیوالې موسسې کړې او له زرو افغانانو څخه یې د هغوی د ژوند په تړاو پوښتنې کړې، په نتیجه کې څرګنده شوې چې اکثر افغانان په تېره ولسي خلک اوس ډېر ستونزمن ژوند لري. د نوري اسنوري په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د ګلوب نړیواله مؤسسه چې له 2008 میلادي کال راهیسې د افغانستان په اړه سروې غانې خپروي، دا ځل د افغانانو د ژوند څرنګوالي په اړه داسې محل خلکو پوښتلې چې په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت ختمېدو ته یوازې درې اونۍ پاتې دي. د شوې سروې له مخې د اکثر افغانانو ژوند روان 2014 میلادي کال د تیر میلادي کال په نسبت چې ژوند یې خراب او لا خراب شوی دی. د هرو لسو پښتونکو له ډلې شپږو یې د پخوا په نسبت خپل ژوند ډېر تریخ بللی، چې له 2015 میلادي کال راهیسې چې ګلوب د سروېګانو لړۍ پیل کړې، له دغسې وضعیت سره بل هیڅ هیواد نه و مخامخ. د ګلوب د سروې له مخې اکثر هغه افغانان چې له ښارونو د باندې په لرې پرتو سیمو کې اوسي او دوی د افغانستان د ټول نفوس 3/4 برخه تشکیلوي، په خراب وضعیت کې ژوند کوي. یعنې په سلو کې 4/4 کلیوالي خلک نیستمن ژوند لري، حال دا چې دغه رقم په ښارونو کې په سلو کې 9/4 دی. ګلوب مؤسسه وایي په داسې حال کې چې بې وزلي په ټول افغانستان کې په تیره بیا کلیوالي سیمو کې زیاته ده، یو شمیر د سروې ګډونوالو ویلي چې تیر کال د ډوډۍ د اخیستو توان هم نه درلود. د ښارونو په نسبت په لرې پرتو سیمو کې ښوونځیو، روغتیایي خدماتو او سړکونو وضعیت هم خراب دی. پر دې سربېره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابوالي په تېره بیا ځوانان ډېر اندېښمن کړي، او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د امن کولو په هدف په دې هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه له څه باندې 15 کلونو وروسته په وتو دي. د سروې له مخې اکثر افغانانو چې مرکې ورسره شوي ویلي چې په ښارونو او سیمو کې اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. ګلوب نړیوالې مؤسسې دغه سروې له زرو افغانانو له 15 کلنۍ نیولې او د پورته عمر لرونکو سره د مرکو په اساس کړې ده. دغه مؤسسه له 2008 کال راهیسې د افغانستان په اړه د خپلو سروېګانو لپاره هر کال له زرو افغانانو سره مرکې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا او چارواکي وایي تر هغه چې د حکومت په سیاست کې بدلون رانشي د سولې ټینګښت امکان نه لري. دا هغه رپورت دی چې د لنډو خبرو وروسته درته وړاندې کوو. اوس راځو دې ته چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي د کابل بانک په قضیه کې ښکېلو کسانو څخه تر اوسه یوازې 4 کسان محکمې ته حاضر شوي چې خپل حسابونه ورکړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه رپورت لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي که څه هم سترې محکمې د کابل بانک د دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي، خو دا موضوع تر هغې وروستۍ نه ده تر څو چې په موضوع کې ښکیل ټول کسان محکمو ته حاضر شوي نه وي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د کابل بانک د قضیې په اړه تر اوسه یوازې 4 نفر محکمې ته حاضر شوي چې خپل پورونه ورکړي. له جمله پیژندل شوو کسانو څخه یوازې عبدالغفار داوي، محمود کرزی، حسین فهیم او ګلبهار بي څارنوالۍ ته د خپلو حسابونو د حل او فصل لپاره حاضر شوي دي او عریضې یې د تصفیه مدیریت ته لیږل شوي دي. دا 4 هغه کسان دي چې د خپلو ضمانتونو ورکولو ته آماده دي. لوی څارنوالۍ وایي چې که څه هم د محکمې د پریکړې له مخې ټول کسان باید څارنوالۍ ته حاضر شي او په اړه یې صادر شوې پریکړه عملي شي، خو له دې جملې څخه 15 له د هېواده بهر دي چې په اړه یې صادر شوې پریکړې نهایي نه دي. له دې وړاندې سترې محکمې د کابل بانک په بحران کې د ښکېلو کسانو په اړه وروسته پریکړه اعلان کړي وه چې ښکېل کسان باید تر اوسه لوی څارنوالۍ ته حاضر شوي وای او د قرضونو تصفیه یې کړي وای. خو لوی څارنوالۍ وایي چې هغه کسان چې تر اوسه نه دي حاضر شوي، دوی ته جلبونه لیږل شوي چې څارنوالۍ ته حاضر او ترې لازمې پلټنې وشي.
هغه اشخاص افراد یا مقروضین چې څومره دوی مقروضیت لري د کابل بانک نه، څنګه چې مخکې ما تاسو د دوی نمونه وښوده، موږ د دوی جایدادونه بلاک کړي دي. دا په دې معنا چې چیرې دوی حاضر کیږي، خو ښه خبره ده، دوی د افغانستان د ملت پیسې به دوباره به افغانستان ملت ته به وسپاري. چې چیرې دوی حاضر کیږي نه، دوی جایدادونه او ملکیتونه د افغانستان د څارنوالۍ لخوا هماغه هی مشترک هیئت سره سم به خرڅول کیږي.
لوی څارنوالۍ وایي چې په غیر حاضرو کسانو کې دوه بهرنۍ کمپنۍ هم شاملې دي چې افغانستان ته یې د راوستلو هڅې پیل کړي دي. د کابل بانک د بحران دوسیه چې نوی افغان حکومت بیا پرانستله په هیواد کې د اداري فساد تر ټولو لوی دوسیه ګڼل کیږي چې حکومت یې له پرانستنې سره نړیوالو او په هیواد کې دننه افغانانو ته د فساد په وړاندې د مبارزې د مثال په توګه کاروي. که څه هم لوی څارنوالۍ دا یوه لنجمنه دوسیه بولي او د بشپړ حل د دقیقې نیټې په اړه یې له څه ویلو ډډه کوي، خو وایي چې د څه باندې 900 میلیونه ډالر ورک شوو پیسو څخه یې څه باندې 200 میلیونه ډالره بیرته لاسته راوړي او د نورو د لاسته راوړلو لپاره ګړندۍ هڅې روانې دي.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ګالوب د نړیوالې موسسې و نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت د اکثر افغانانو ژوند خراب شوی دی. ولسمشر اشرف غنی د پخوانی حکومت له وزیرانو سره چې د ده په دوره کې 2 میاشتې سرپرست وزیران و خدای پاماني وکړه. دا کاپیسا ولایت چارواکی وایي چې د روان کال په دوران کې د دې ولایت له ناکرار سیمو څخه هم نو سیمو ته د کورنیو کډوالو شمیر زیات شوی. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي هغه ایالتي وکیلې د برمتنیونکو له منګولو خلاص کړی چې 6 میاشتې مخکې په قبایلي سیمه کې تختول شوی وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د اروپایي ټولنې غړو ته پکار ده چې له نړیوالو شریکانو لکه ترکیې سره همکاري زیاته کړي څو د سختدریزه اسلام پالو سره له لویدیځ نه د نورو کسانو د یوځای کېدو مخه ونیسي. او سپینې ماڼۍ د سی آی ای د پټو تحقیقاتو په اړه د سنا د هغه رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی چې ډېر انتظار کېده او تر اوسه پټ ساتل شوی و. دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ نن جاناکا الکوزي ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو د نویو ماموریت او د تنګ وخت په اړه یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي: امریکایي قمندانان به د 2015 کال له لومړۍ ورځې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې په څلورو حوزو کې پیل کړي او د یو کال موده کې به دې ځواکونو ته له مشورو او ملاتړ وروسته د هغوی د توان ارزونه وکړي او هغه مهال به د روزنې دا څلور مرکزونه وتړي. ورځپاڼه لیکي: واشنگتن د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو د نوي ماموریت د پیل او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د ختمېدو ترمنځ چې جمهور رئیس باراک اوباما ورته د 2015 کال د ډسمبر 1 نېټه ټاکلې ډېره کمه فاصله پرېښي. په دې موده کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راټیټ شي او د روزنې چارې به په کابل کې منحصرې شي. بله دا چې د جمهور رئیس اوباما د کار دوره په 2015 کال کې ختمیږي او دا به هغه وخت وي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت هم پای ته رسیږي. واشنگتن پوسټ زیاتوي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل ویلي چې دی به د 2015 کال په اوږدو کې د ناټو تر څار لاندې د افغان ځواکونو پرمختګ او د وسلوالو توان وارزوي او هغه مهال به پریکړه وکړي چې د 15,000 امریکایي عسکرو شمیر په کوم صورت او حرکت سره راکم کړي. د 2015 کال په پای کې به په افغانستان کې د ډېر امریکایي ځواکونو شمیر شاوخوا 8,000 ته راټیټ شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په 2015 کال کې به ناټو او امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې چارې په څلورو حوزو کې پر مخ یوسي. په دې معنی چې امریکایي روزونکي به د افغانستان په جنوب او ختیځ کې، جرمني او ایټالیا به په شمال او لویدیځ کې د افغان ځواکونو روزنه پر مخ وړي. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د قمندانانو دا خبره هم راخستې چې وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د ایستلو له مهالویش سره سره دوی د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ د هدف د ترلاسه کولو لپاره کافی وخت او منابع لري. واشنگتن پوسټ د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر د رئیس امیر البحر جان کربی خبره هم را نقل کړې چې وایي د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ اصلي مقصد دا ده چې موږ غواړو په افغانستان کې خپلې اوږې سپکې کړو. انګلستان چاپ ګاردن ورځپاڼې پاکستانی طالبان د تروریزم ضد عملیاتو سخت ځپلي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او د پیل په کرښو کې راغلي: پاکستان ټول اوړی نارې وهلې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ځینې مشران د افغانستان په ختیځ کې پټ دي، خو په افغانستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې د نوي جمهور رئیس په ټاکل کېدو او په حیرانوونکي ډول د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو سره د پاکستانی طالبانو هغه جنګیالي چې په افغانستان کې پټ شوي وو له خطر سره مخامخ شول او د کرښې دواړو غاړو ته د تروریزم ضد عملیاتو ورباندې ساحه تنګ کړه. ګاردن لیکي د یکشنبې په ورځ د امریکا د بی بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کونړ کې د تحریک طالبان پاکستان 9 غړي ووژل شول او په همدې ورځ په ډاګه شوه چې د دې ډلې دوهمه درجه مشر لطیف الله مسعود چې امریکایي ځواکونو تیر کال نیولی و پاکستان ته حواله شوی دی. ورسپانه زیاتوي پاکستانی چارواکو منلی چې د پاکستانی طالبانو پخوانی دوهمه درجه مشر لطیف الله مسعود د شنبه په ورځ له باګرام هوایي اډې نه اسلام آباد ته په الوتکه کې انتقال شوی. د ورسپانې په باور لطیف الله مسعود د 2013 کال اکتوبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې نیول شوی و او پاکستان یې له هماغې ورځې د حواله کېدو غوښتنه کوله.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي تر هغې چې د حکومت په سیاست کې بدلون رانشي د سولې ټینګښت امکان نه لري. دا چې دوی څه ډول بدلون غواړي په دې اړه به له کابله د ناجیې صافۍ راستولی رپورټ واورو.
سره له دې چې افغان حکومت په هیواد کې د سولې راوستل د خپلو کاري لومړیتوبونو څخه شمیري، خو د سولې عالي شورا چارواکي وایي تر هغې چې د سولې په برخه کې سیاستونه بدل نشي دا هڅې به نتیجه ورنه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي د افغان ښځو د سولې او امنیت انسټیټیوټ درېمې ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان به د اوسنیو سیاستونو له مخې سولې ته ونه رسیږي. نوموړي سپارښتنه وکړه چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره د همکارۍ او باور فضا رامنځته کړي.
تر هغې چې افغانستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د ثبات لپاره یو دوه اړخیزه پالیسي ونه لري افغانستان یوې دایمي سولې ته نشي رسیدلی. موږ باید د لویو سیاستونو د بدلون په هڅه کې واوسو تر څو چې سوله افغانستان ته راولو.
نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې لپاره باید په ملي او نړیواله کچه هڅې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د راوستو په برخه کې د ښځو او دیني علماو هڅې هم وستایلې. د افغانستان د سولې عالي شورا غړیو همدارنګه له دیني علماو وغوښتل چې د خلکو د ذهنونو په روښانه کولو او د سولې د تامین لپاره هڅې وکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې د ښځو د کمیسیون غړي نفیسې عظیمي چې د یاردي غونډې ګډونواله وه ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو حضور هم ډېر شي.
که چیرې د ښځو نقش د سولې د راوستو په برخه کې کمرنګ وي زه فکر کوم چې د سولې پروسه به ناکامه وي. دا په دې دلیل ده چې بیا موږ نه یو توانېدلی چې د ټولنې له هرې برخې او هر قشر نظر ولرو.
میرمن عظیمی هم درنګ ویل ک چې د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ته پام ونه شي نو د پروسه به د پام وړ لسره ولنې ونه لري. د یو شمیر افغان سیډونکو په وینا په افغانستان کې سولې او امن هغه وخت راتلی شي چې ګوندیان په دې هواد کې له مداخله لاس واخلي. خو افغان حکومت ویلي چې د خلکو تر ټولو لوی هیله سولې او امنیت دی او د هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په متحده ایالاتو کې په دې ورستیو کې د سپین پوستو پولیسو افسرانو لخوا د تور پوستو کسانو وژل کېدو په ټول امریکا کې اعتراضونه پارولې دي. په خو په متحده ایالاتو کې د نژاد پالنې د موجودیت په اړه د خلکو پام وراړولې دي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت جزئیات تراوري.
په 2008 کال کې کله چې باراک اوباما د امریکا د لومړني تورپوستي ولسمشر په توګه انتخاب شو نو په دې هیواد کې د تیر وخت د نژاد پالنې له وروسته اثر په اړه پراخ بحثونه ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کې د محاکمو د منصفه پلاو لخوا د هغو پولیس افسرانو نه تورنول چې مشکوک تورپوستي سړي په ډزو ووژل په متحده ایالاتو کې زیاتو خلکو ته داسې باور ورکړ چې په دې هیواد کې د نژاد پالنې ستونزه اوس هم موجوده ده. د 13 جولای میاشت د یو پیښې په ویډیو کې ښکاره کیږي چې د پولیسو یو افسر د یو مشکوک تورپوستي اریک ګارنر د نیولو په هڅه کې هغه لستوني نیولی دی. په ویډیو کې ښکاره کیږي چې ګارنر دغه پولیس ته وایي چې هغه سا نشي اخیستلی. په همدې حال کې نور پولیس او روغتیایي کارکوونکي د پیښې ځای ته رسیږي خو د څو دقو لپاره هیڅوک ګارنر ته توجه نه کوي. درې څلوېښت کلن ګارنر چې له ساتنګۍ شکایت درلود وروسته بیا سا ورکړه. د نیویارک کار د محکمې منصفه هیئت په دې قضیه کې د شواهدو له موجودیت سره سره د پولیسو د افسر د نه تورنولو پریکړه وکړه. د منصفه هیئت دې پریکړې د امریکا په زیاتو ښارونو کې اعتراضونه وپارول او د پولیسو افسر ته د ګارنر دا جمله چې زه سا نشم اخیستلی د مظاهره چیانو په شعار بدله شوه. تر دې مخکې په 13 اګست میاشت کې د پولیسو یو سپین پوستي افسر په میزوري ایالت کې یو تور پوستي ځوان په ډزو وژه. خو په 13 میاشت کې د میزوري ایالت د محکمې منصفه هیئت په دې قضیه کې د پولیسو افسر ته براءت ورکړ. د پولیسو دغه افسر په دې قضیه کې ټینګار کوي چې هغه لزان څخه د دفاع په لړ کې پر دغه ځوان ډزې کړې دي. دغه دواړو پیښو ته په پام سره یو شمېر امریکایان په دې باور دي چې د قانون او نظم د ساتلو ادارې له افریقایي اصله امریکایي اتباعو سره عادلانه چلند نه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې تل ټینګار کوي متحده ایالات د قوانینو هیواد دی، د ډسمبر په څلورمه نیټه د وروستیو پیښو په اړه څرګندونې وکړې. نوموړي وویل، کله چې زموږ د جنایي جرایمو پر ضد د مبارزې د سیستم په اړه د هیلو ترمنځ د واټن او په ورځني ډول د قانون د نفاذ په اړه خبرې کیږي، نو زیات شمېر امریکایان د ژورې بې عدالتۍ احساس کوي. د امریکا جمهور رئیس وړاندې وویل،
It is incumbent upon all of us as Americans, regardless of race, region, faith, that we
پرته له نژادي، عقیدوي او مذهبي توپیرونو د امریکایانو په توګه دا پر موږ لازمه ده چې دا د امریکا ستونزه وګڼو، نه د تور، جګري او یا له اصله د امریکایي ستونزه. دا د امریکا ستونزه ده کله چې په دې هیواد کې د قانون له مخې له ټولو سره یو شان چلن ونه شي، بیا نو هغه ستونزه ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
غلام دستگیر هلمندوال د هلمند نه په راستولې پیغام کې وایي چې طالبانو خارجیان بهانه ګرځولې ده د منلو وړ ځکه نه ده چې دوی اوس پر هغه ځایونو حمله زیاتې کړې چې هیڅ بهرني پکې نشته. میر احمد هم د هلمند نه په راستولې پیغام کې ویلي هغه تذکرې نه غواړو چې د افغان کلمه پکې نه وي، دا د ولس سره جفا ده او د خلکو د ناخوښۍ سبب کیږي. د یو بل اوریدونکي د محمود روشان په نامه د غزنی ولایت نه په پیغام کې راستولې دي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مرسته وشي. اوس هم د ژوند رنګونه
او مهرباني نوم درته وای
ما نوم زیاودین
زیاودین خان د کوم ځای اوسیدون کای
د حساب
کتابی میتاوسته
کتابی میتاوسته او ډیر وګدی سابقه کسی دی پکې
دروغ بم پکې بادی دی
نو بهترین ډیر دروغ ویل کیږي
دا سی کوم دا سی نادر دروغ سی دی اوریدل دی
دا سی نادر دروغ مې اوریدل دی چې زمنګ پکې لګی د زمریا کا په نوم یو سړای وو خام اور د زمریا کا یو څو غړو ما اندوانی اخځي پکې لګی کې کله چې کې لګی ته ور رسیدون چې پالی سارو بار وای نه معلومیده وای دی پالیزوان سره سابقه دوربینونه و په دوربین کې مې وکړل د پالیز غسر ته چوغړ ټپه غوند معلومیده
واه واه واه
و ما ولې چې په پالیز کې دا خو دی واره کړی نه دا ویل چې نه تزمرایا کا پونه شي دا اندوانه ده
و زه دی لوي چې په دوربین کې دا څومره لري وورنه
دا دوغه نه لري ډیره فاصله راتلنه جان په دوربین کې دلیدل دی وخت د باسکل دی پالیزوان سره دوه بایسکل و وای ما ته ویل زمرایا کا په دې بایسکل په خراب سر واړه و چې حرکت موخه لز بجې درې بجې د پالیز غسر ته ورسید تو سات راغله پنځه سات مزل مو د پالیز غسر ته ورسید چې قاتل وي ته خدای په ما سره و اندوانه وای چې د غونډي نه غاټه وا چې ما چې د څنګه د سي توکلی غاټه شوی دي چې د خدای کومک مو خدي ته ما بوري بوري کوټ دیو بډی تا چاو کور کوټ دا دا چې خطرناک شی و خود خو زه ورګي وای دا ذاتی خریداری شروع کړله خدای اندوانه مې وای په وخت په مغه پیسو چې ډیر زره واخست او کشل زره واخست
دا غونډي
دا غونډي وخت مو د داوود خان و کرنګم چانه پیژاند خو بس کرنګم پیدا کوړه دا اندوانه وای په کرنګ جگہ
کرنګ قبیلې ازبکستان اورته راو
نه نه وای و زړه کرنګونه و په دې بغلان کم بشاروالۍ کې ولاړو
دا خو نو داسې ډیر داس شاخدار دروغ نه دي
شاخدار نه به تر شي ویږي خو غونې زه دا اندوانه وای بار کړل نه وای دا زړې لارې وی دا نو موټر خو ماینه وو
ټپه په لارې کې جاي
وای د سندونه ټپه خو نه و برابر وای
به مارو ټپه
و او اشتان غونډې لارې کې وای بار کړ دا اندوانه وای د سالنګ په سر کې وای و چاو ده د چارکارو پر و دوه نو وبته وتی یو وخت کې مچو د اخیب شیشه کې وکړل چې اس موټر وای په خاني ټکرې دل د دې وبو په سر دا مغزم وای ته روان دي سرک
باندې دای چې دا دروغ وای بیا دا چې صحیح په تبکی
خو په دې خبره کې چې دا دروغ لا سر نور دا اندوانه وای خار کې چانه شو اخیسته یو وخت کې په دې پیسو بیا نو پر ریاست جمهوریت داوود خان خرڅ کړل دا په دې وړو چقوګار باندې وای دوه کترینې کې دا ار کریچ مرته راوښته ار کې اوغړ کریچ دا راوښته دا به دوه پلې کړل
نه دا سړی پال نه سیدا سی دروغ وای
خو پال زړ غړی ول نه سی پال دا اوس خبري وزرګه پال نه نشانه
دا دروغ سی وای دا سی څوک خان دی نه خان
نه په سیاست دروغ وای خدای اندوانه وای چیرې کړل دا مای اکیډمي سارندوی په وخت کې اکیډمي سارندوی باندې واخر ځکړی وی تر راځي ته وای ډیر شاسکار ولاړو چې خړل نیوای نشو تر آزاد سی هر زړی په کې وال د خیرات او خیرات موږ سره نه ولاګه دا غورای دا شي شی غورین زړی دیندوانی
کوم دا نور خلک هم نه خان دی
خلکو په خندل یعنی خندل خلکو واغنی ولا وجات من سپنګیره ده د خبرې کې کدی مخ
تو کلم به دی
دی به دی اتیا کلو
په دې سبس کې نو نوش جان مس دروغ جنگی وی دی
نو د دې سبس خبره کده ته جار بیتاوی ته دوی واسکټونه وش کول
کور دی ودا
سلام علیکم